یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د غرمنی خبرونه ته مو په سلامونو هر کله کو جمعه د سلواغي عدالوي 15 د فبراير میاشتې څلرمه د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز د افغانستان د شوزو جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړی استازیرینا امری نن په ټویټر کې لیکلي دا افغان شوزو د فعالانو غیر عادلانه نیونی باید پای ته ورسول سي. هغه د هغو راپورونو په عکس العمل کې دا خبره کړې چې ویل کیږي دوی شیزنه فعالان پرون او وړ مورز له کابل لا درک سوي او طالبانو د دوی پنیولو تورن سوي. تر دې مخکې هم ځینی شیزي لا درک سوي. د ملګرو ملتونو یو جګپړی چارواکی وایي دغه سازمان په افغانستان باندې نږدې 115 میلیونه ډالره لري، خو کار ورڅخه نسي اخیستلی ځکه چې د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان بانک افغانیو ته نسي تبادله کولی. د بنګلادیش کرکټ بورډ نن جمعه اعلان وکړ چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د روانې فبروري میاشتې په وروستیو کې د دریو یورځنیو او دوو شل اوره سیالیو لپاره بنګلادیش ته ولاړه سي. د افغانستان او بنګلادیش سیالۍ به د مارچ تر لومړیو پورې دوام وکړي. بلخوا د افغانستان تر 900 کلونو کم عمره لوبډله نن په نړیوال جام کې د دریم مقام ګټلو لپاره له استرالیا سره مسابقه لري. دغه مسابقه نن د افغانستان پر وخت مازدیګر 5:30 بجې پیلېږي. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې نن د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د منظور پښتین پر قافلې د ډزو او د غورځنګ د یوه غړي د ژوبلېدو پر ضد مظاهره کبی. غورځنګ دا اعلان پرون وروسته تر هغې وکړ چې په وینا یې تیره چهارشنبه د بلوچستان په قلعه سیف الله کې د غورځنګ پر موټرو ډزې وسوې. د پاکستان پولیسو تایید کړی چې د خیبر پښتونخوا په نوښار کې په یوه وسلول برید کې دوه سرتیري وژل سوي او دوه ټپیان دي. پولیسو په یوه بیان کې ویلي چې برید د پنجشنبې په ورځ د جلوزو ټانې په حدودو کې سوی. د پاکستاني طالبانو غورځنګ د حملې مسؤلیت منلی دی. د 2022 میلادي کال د اولمپیک ژمنۍ لوبې نن د چین په پلازمینه پیکینګ کې پرانستل کیږي. چین هیله مند دی چې د دې مراسمو له پرانستلو سره به د کورونا وبا له خپرېدو او په چین کې د بشري حقونو له سرغړونو د نړیوالو پام په بله کړي. دا ځینو خبرونو د تفصیل ترڅنګ په دې خبرونه کې پر ګڼو موضوعاتو راپورونه هم خپرو او ورې چې د افغانستان د شوزو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځنګړي استازي رینا امری له طالبانو نوې غوښتنه کړې.
رینا امری په خپل نننی ټویټ کې ویلي که طالبان له افغانانو او نړۍ مشروعیت غواړي نو هغوی باید د افغانانو بشري حقونو په تیره بیا ښځو او د بیان ازادۍ ته درناوی وکړي.
دا هم وری چې د ماشوم ادبیات ملي بنسټ له تر ځند وروسته بیا فعالیت پیلوي.
ځینې کتابونه باندې کار وکړو، خود کتابونو بازار غسه څنګه چې مخکې د ماشومان د کتابونو بازار خو اوس فکر نه کوم چې هر څه خستون کې دی ولري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي نن د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې د اعتراضیه لاریونونو پر مهال له حکومت خپلې غوښتنې مطرح کوي.
ټولنه به غوښتنه کوي چې دوی د پښتنو انساني حقوق محفوظ کړي.
په بل راپور کې اوري چې د داعش ډلې مشر په سوریه کې وژل شوی دی. د خبرونې په دویمه نیمه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلی سي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبرونه درو پورونو برخه ته ورزو. د افغانستان د شوزو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استازي له طالبانو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره بندي سوي شیزینه فعالانی او د هغوی خپلوان خوشی کړي. رینا امری دا خبره نن په ټویټر کې کړې ده. جزئیات له سفیو لاستانګ زینه.
د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي د افغان خزینه فعالانو غیر عادلانه نیونی باید ودرېږي. اغلی امیری د هغو راپورونو په غبرګون دا خبره کړې چې ویل کېږي دوه خزینه فعالانې پرون وړ مورز له کابله لا درکه شوي او طالبان په اړه ګرم بلل شوي. رینا امیری په خپل نننی ټویټ کې ویلي که طالبان له افغانانو او نړۍ مشروعیت غواړي نو هغوی باید د افغانانو بشري حقونو په تېره بیا ښځو او د بیان ازادۍ ته درناوی وکړي. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي زیاته کړي چې طالبان باید د ښځې او د هغوی خپلوان او نور فعالان ژر تر ژره خوشی کړي. یوناما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت استازولۍ پرون ویلي چې په 24 ساعتونو کې له کابله دوه ښځینه فعالانې لا درکه شوي او دوی د طالبانو له کورنیو چارو وزارت په دې اړه د عاجلو معلوماتو غوښتنه کړې ده. زهرا محمدی او مرسله یار هغه دوه خزینه فعالانی دي چې د کابل په اعتراضي لاریونو کې برخه اخیسته و او لپرونه تریتم شوی. تر دې مخکې هم شاوخوا څلور نور خزینه فعالان لا درکه شوی او ویل کېږي د طالبانو په بند کې دي. طالبانو رسما نه ده منلی چې دا خزینه فعالان لیل دوی سره بندیان دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې دا خزی اکثر بهر ته تلو لپاره د دې خبره د کیسونو جوړولو هڅې کوي.
عمر دل چې د افغانستان د شوزو جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استاذ رینا امیری له طالبانو د دوو شیزنه فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما هم د طالبانو له کورنیو چارو وزارت د دوو مترزو شوزو د نیول کېدو په اړه د وضاحت غوښتنه کړې ده. دغه دوی شیزه تیره چهارشنبه او پرون پنځشنبه په کابل ښار کې نیول شوې دي.
زهرا محمدی د افغان خزو د یووالي او پیوستون ټیم مشره وچی د دې ټیم د غړو د معلوماتو پر بنسټ د پنځشنبه په ورځ د کابل په سینما پامیر کې په خپل کلینیک کې نیول شوی او بیول شوی ده. یو شمیر معترض خزی ازادي رادیو ته تاییدوي چې د چهارشنبه په ورځ هم یو بل افغان معترض پیغله مرسل عیار هم نیول شوی ده. دوی وایي چې د مرسل عیار تر نیونی وروسته د هغې پلار هم نیول شوی دی. استاذه د افغان خزو انجون او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا امیری په خپل ټویټر پاڼه کې په طالبانو غږ چې دا ډول ناعادلانه توقیفونه ودروي. هغه لیکلي که طالبان له افغان ولس او نړۍ څخه مشروعیت غواړي نو دوی باید د بیان ازادۍ په ګډون د افغانانو بشري حقونو ته او په ځانګړي توګه د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. دغه ښځې د هغوی خپلوان او نورې فعالانې دوی باید ژر تر ژره خوشي کړي. یونما هم د پنځشنبه په ورځ په یو ټویټ کې د طالبانو له کورنیو چارو وزارت څخه په 24 ساعتونو کې د دوه معترضو نجونو د نیول کېدو په تړاو بیړنۍ معلومات غوښتي او یو ور بیا یې د نیول شویو معترضو خزو او د هغوی د خپلوانو په خوشي کېدو ټینګار کړی. خو کابل ښار کې معترض خزه فوزیه وحدت وایي چې نړیوال باید په یو ټویټ بسنه ونه کړي او د افغان خزو د غستونزې ته د تل لپاره د حل ټکی کېږدي. ګینې داسې ورته پېښې به ډېرې شي. هغه طالبانو ته په خطاب کې وایي
تاسو چې یو خزه د هغه د کور څخه وباسې د هغه ځکه د کلینیک څخه وباسې د سرک لڅر څخه نیسې حوزې ته وړي خومندني ته وړي امنیت ته وړي د کوم اصول په اساس باندې وړي په کوم جرم یې وړي.
خود طالبان و حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تیر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دغه خزه خارج ته د تلو لپاره ځانته کیس جوړوي. کابل ښار کې یو معترض خزه چې نغوړي نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي وایي
مونږ د طالبانو څخه هیله کوو، غوښتنه کوو، هغه کسانو څخه هیله کوو چې په منطق باور لري او هغوی پوهیږي چې په هیڅ ځای کې په زور او په تشدد حکومت کیدای نشي. هیله کوو چې هغه خویندې په دې نږدې وختو کې نیول شوي دي هغوی زر تر زره د بند څخه خلاص شي.
تر دې وړاندې څه د پاسه دوه اونۍ کېږي چې پروانه ابراهیم خیل او تمنا زریا پریانی سره له درې خویندوی لا درک شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ملګرو ملتونو یو جیک پړی چارواکی وایي دغه سازمان په افغانستان باندې نږدې 115 میلیون ډالر لري خو کار ورڅخه نسی اخیستلی ځکه چې د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان باندې افغانیو ته نسی تبادله کولای. تفصیل له اسمت څاروان.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو د پراختیايي پروګرام رئیس عبدالله الداداری وویل ملګرو ملتو 115 میلیون ډالر افغانستان ته راوړي او په افغانستان انټرنیشنل بانک کې په دې ژمنه زیرمه کړي چې د افغانستان بانک یا د افغانستان مرکزی بانک پی په اوتومات ډول په افغانیو بدلوي خو دا کار ونه شو. د چې د بندیزونو یوې نړیوالې غونډې ته خبرې کولې زیاته کړه د ملګرو ملتو د پراختیايي پروګرام هم 10 میلیون ډالر د افغانستان په نړیوال بانک کې بندې دي او پر افغانیو یې نشي بدلولی تر څو چې افغاني نوي دوی خپل پروګرامونه نشي اجرا کولای. طالبانو چې په اگست کې وخت ورسېدل په افغانستان کې له افغانیو پرته پر بهرنیو اسعارو راکړه ورکړه منع کړې ده. د امریکا له لوري پر طالبانو د بندیزونو له کبله نه یوازې د افغانستان بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر کنګل شوی بلکې له افغانستان سره د ملګرو ملتو او نورو مرستندویو ادارو د میلیونونو ډالرو مرستو مخه نیول شوې ده. ور مورز د امریکا خزانه وزارت اعلان وکړ چې افغانستان ته د بشري چارو لپاره د پیسو پر لیست باندې سپایته رسوي. د دې اعلان پر اساس نړیوال بانکونه د بشری مرستو په هدف افغانستان ته پیسې لیږلی شي او مرستندوی ډلې هم اجازه لري چې د طالبانو پر ضد د بندیز له بیرې پرته په افغانستان کې ښوونکو د روغتیایي برخې کارکوونکو او دولتي مؤسسو ته پیسې ورکړي. د امریکا له لوري پر طالبانو د بندیز له کبله ډیرو مرستندویو مؤسسو نشوای کولی چې افغانستان ته مرستې واستوي. د متحدو ایالاتونو د خزانې وزارت د دې تازه لارښود پر اساس بانکونه نور کولی شي چې د بشري مرستو لپاره د افغانستان دولتي او خصوصي بانکونو ته پیسې انتقال کړي.
ومردل چې ملګرو ملتونو ویلي دغه سازمان په افغانستان بانک کې نږدې 1.5 میلیونه ډالر لري، خو کار ورڅخه نسی اخیستلی ځکه چې د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان بانک کې افغانیو ته تبادله کولی نسی. د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو ملي بنسټ وایي خپل کارونه یو وار بیا پیلوي. دغه بنسټ چې مسؤولان وایي چې تر اوسه یې ماشومانو ته د دغه هیواد په شپږو ژبو 50 ټوکه کتابونه چاپ کړي دي. دا هم په اړه تفصیل.
د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو ملي بنسټ بیا ځلی د خپلو فعالیتونو د پیلیدو خبر ورکوي. دغه بنسټ مشره نعیم غنی وایي دوی په پام کې لري چې یو شمیر کتابونه چاپ کړي، خو اغلی غنی د اندېښنه هم څرګندوي چې ښایي د مخکې په شان د دغو کتابونو بازار ښه نه وي. نوموړی وایي مخکې هم دوی خپل کتابونه په ډیره ټیټه بیه خرڅ کړي چې د بنسټ لخوا پرې راغلي لګښتونه یې نه دي پوره کړي.
د ماشوم د ادبیاتو د ملي بنسټ کارونه تر ځان سره مخ شوي وو، اوس غواړو له سره یې پیل کړو، ځینې کتابونه باندې کار به کوو. خو د کتابونو بازار هغه څنګه چې مخکې د ماشومانو د کتابونو بازار ښه وو، اوس فکر نه کوم چې هغه څه اخیستونکي ته ولري، ځکه چې اکثر خلکو اقتصادي وضعیت دومره ښه نه دی چې ماشومان ته د کتابونه واخلي، او ځینې کتابونه چې موږ خرڅ کړل هم په ډیره ټیټه بیه موږ خرڅ کړل چې بیرته د بنیاد مصارف نه شو ترې پوره کولی.
د ماشومانو د ادبیاتو ملي بنسټ په 1990 مریز کال کې خپل فعالیتونه پیل کړل. د دغه بنسټ مسؤلین وایي تر اوسه پورې دوی په پښتو، دری، ازبکي، نورستاني، پشهي او بلوچي ژبو 50 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. په ورته وخت کې د ماشومانو د ادب یو لیکوال محب زغم د ماشومانو ادبیات د دوی د ذهني او فطري روزنې لپاره ډیر مهم بولي.
د ماشوم ادبیاتو ته کار ډیر مهم دی، په دې چې د ماشوم ذهني او فکری روزنه همدې ادبیاتو سره کیږي، او ماشومان چې څومره کیسې او شعرونه لولي هغومره د لید ساحه پراخیږي، هغومره د فکر وسعت زیاتیږي، او هغومره شخصیت مثبت وده کوي.
د یادونه ده چې په افغانستان کې وروستیو بدلونونو سره د بیلابیلو ستونزو له امله ډېرې ټولنیز، فرهنګي او مدني فعالیتونه په ټپه درېدلې دي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګري سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
د نورستان په کمدیش ولسوالۍ کې پر 1400 سیلاب ځپلو کورونیو د افغاني سری میاشتې ټولنې لخوا د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وسوه. دا هم د دې موضوع تفصیل.
دلته د میردیش سیلاب ځپلي کلی خورکی د افغاني سری میاشتې لخوا د خوراکي او غیر خوراکي توکو ډيري جوړ شوی او په سلګونه کسانې د ترلاسه کولو لپاره راټول شوی دي. په نورستان کې د افغانی سری میاشتې سرپرست رئیس مولوی نور احمد ازادي راډیو ته وویل شپږ سوه کورنیو سره مرسته شوي مواد د نړیوال سر صلیب لخوا دوی ته ورکړل شوي وو.
شپږ سوه فامیلا موږ منتخب کړو چې دوی سره باید مرستې وشي. نو دغه مرستو کې 50 کیلو اوړه، 3.5 کیلو وریجې، 1 کیلو لوبیا او 10 لیتر غوړي، 15 کیلو بوره او دارنګ مالګه او نور داسې خوراکي شیان، و عدد کمبلې، دوه طرفالونه، یو کارتن د لوښو سامانو، صحیح کیټ ورته وایي چې هغه کوم د صحیح صابونونه او جان پاکونه او نور د سامانونه پکې ټولو فامیلونو ته ویشل شو.
د مردیش اوسیدونکو وایي د تیر 2020 زیږدیز کال په اگست کې سیلاب سخت ځپلی، له 200 زیاتو کسانو ته مرګ ژوب لاړولې و، چې د زیاتو کسانو جسدونه لا هم له خاورو او خټو نه دی راوستل شوی. له سیلاب پاتې شوي کسان وایي په دې خوښ دي چې په ډیرو سختو شرایطو کې افغاني سری میاشتې او نورو خیریه ټولنو ورته ځانونه رسولي او تر خپله وسه یې د دوی لاسنیوی کړی دی. د میردیش کلی قومي مشر مولوی محمدین وای
په دې کلی کې یو سیلاب راووت، متاسفانه خلکو ته ډیر سخت تکلیف او مصیبت رسیدلې. اول قدم کې همدغه جمعیت هلال احمر افغانی را رسیدلې ده، د خلکو تپوس کړی، خلکو سره مرستې کړي. من د دې ټیم نه ډیر خوشاله یو.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغلری پروت او غرنی ولایت ته چې هر کال د پسرلی، اوړی او منی په موسمونو کې په کې سیلابونه راوځي او خلکو ته د مالی زیانونو سربیره ځانی زیانونه هم اړوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې مظاهرې پلان سوي. دغه مظاهرې چې اکثره د پښتنو ګوندونو لخوا ترتیب سوي، هدف یې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مشر منظور پښتین او د هغه پر ملګرو په بلوچستان کې د ډزو غندل دي. جزئیات له سپی ولستان ښینه.
پښتون ژغورنې غورځنګ وایي نن د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د منظور پښتین پر قافلې د ډزو او د غورځنګ د یو غړي د ژوبلېدو پر ضد مظاهرې کوي. غورځنګ دغه اعلان پرون تر هغې یوه ورځ وروسته وکړ چې په وینا یې د بلوچستان له ژوب سره نږدې د پښتین پر ګاډي د ډزو په پیښه کې د تاریخ یو مخکښ غړی نور باچا ژوبل شو. د غورځنګ مشر منظور پښتین د فبروري په درېیمه ازادي راډیو ته وویل د احتجاجي مظاهرو هدف له عدالتونو او نړیوالو بنسټونو څخه د پښتنو د حقونو د خوندیتوب غوښتنه کول دي.
د عدالتونو د ټولو ادارو نه راواخله، د نړیوالو انساني حقوقو او د نورو داسې ادارو چې هغه کار لري په دې کارونو کې، د ټولو نه به غوښتنه کوو چې دوی دې د پښتنو انساني حقوق محفوظ کړي.
پښتین تور پورې کړ چې د فبروري په دویمه چې د او ملګري په کلاسې فلا کې د غورځنګ د پخواني مخکښ غړي محمد ابراهیم ارمان لونی د دریم تلین تر جلسې وروسته خیبر پښتونخوا ته پر لار ول، نو امنیتي ځواکونه پر قافلې ډزې وکړې. غورځنګ او امین نشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د وکیلانو ټولنې تیر ورځ او د چهارشنبه پر شپه د پیخي پر ضد په بلوچستان او د سند په کراچۍ کې احتجاجونه وکړل. خو د بلوچستان صوبایي حکومت وایي د پښتین پر قافله هیڅ ډزې نه دي شوي. د کورنۍ چارو سلاکار میرزیا لانګو د امریکا غږ ډیوا راډیو ته ویلي پر پښتین بلوچستان ته پر ورتګ بندیز دی چې هغه په بیا بیا سرغړونه کوي. دای زیاتوی حکومتي چارواکو پښتین ته په درناوي وړاندیز وکړ چې له صوبې ووزي او ورسره هیڅ ډول ناسم چلند نه دی کړی.
ومردل چې پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې د منظور پښتین پر قافلې د ډزو او د غورځنګ د یو غړي د چپې کېدو پر ضد مظاهرې کوي. بل نړیواله مسأله دا ده چې په سوریه کې د داعش ډلې مشر وژل شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر او د روسي عکس العملونه احمد شیبر په خپل راپور کې راټول کړي. په استودیو کې را سره د شیبر سره مېرمنې
مننه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د ځانګړیو امریکایي ځواکونو له لوري تیر شپه د اسلامي دولت ډلې د مشر ابو ابراهیم الهاشمي القریشي له وژلو سره په سوریه کې یو مهم تروریستي ګواښ له منځه ولاړ. جو بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته د خبرو پر مهال د القریشي مړینه تایید کړه او څرګنده یې کړه. کله چې امریکایي ځواکونه دته ورنږدې کېدل د لویر پر ځان چاودنه وکړه. ولسمشر بایدن زیاته کړه چې القریشي پرته لدی چې په دې ودانۍ کې چې دی خپل کورنۍ یا نورو ته پام وکړي پر ځان چاودنه وکړه او لدی پاتې شو چې د خپل جرمونو په خاطر عدالت ته وړاندې شي. د امریکا ولسمشر دا هم وویل چې د اداره بل شریکانو سره د هڅو ته دوام ورکړي چې پر داعش فشار پسې زیات کړي. د امریکا د ولسمشر په وینا د عملیاتو په ټوله نړۍ کې ترهګرو ته یو پیاوړی پیغام ورکړ چې متحده ایالاتونه به په تاسو پسې درځي او تاسو به پیدا کوي. تر دې خبرې غونډې مخکې ولسمشر بایدن په یو بیان کې ویلي وو چې د سوریې په شمال لویدیځ کې امریکایي ځواکونو د ترسانو پر ضد عملیات ترسره کړي دي او دا پوځیان بیرته روغ رمټ خپلو ځایونو ته ستانه شوي دي. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل دا عملیات د داعش پر ضد په عراق او سوریه کې د نړیوال ائتلاف د پراخو عملیاتو یو برخه وه، څو په دغو دوو هیوادو کې د داعش له لوري د سیمو د نیولو مخنیوی وکړي او د آزادو شویو سیمو ثبات خوندي شي. بلینکن زیاته کړه چې د القریشي مړینه پر داعش سخت ګوزار دی او هدف د تل لپاره د داعش له منځه وړل دي. او بل لور ته روسیا چې د اوکراین پر سر د لویدیځ سر په کړکیچ ته په سوریه کې د داعش د مشر د مړینې د پیښې ستاینه کړې ده او ویلي دي چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د غړو په ګډون د داعش پر ضد د نورو هیوادو د هڅو ملاتړ کوي.
ومردل چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادېش مشر د امریکا د ځنګړو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې وژل شوی دی. پر دې مسأله بیلابیلو هیوادونو عکس العملونه شوولې دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو غرمنی یو ساته خبرونه اوري ک د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ اوسنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه تیر خبرونه په سبتي بڼه د ازادي راډیو په ویب سټ کې پیدا کولای سي ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی تا ورسي. د په څو شیبو کې برته راستنیږم اوس له نورو همکارانو سره وسی
ل خبرونو ور اخوا
سلامونه. دا خبرونه ز فیروز عزیزی درته وړاندې کوم. د پلازمین کابل د شاهزاده سرای د صرفانو ټولنه وایي ورسته یو څورزو کې د ډالر پر وړاندې د افغاني ارزښت لوړ شوی دی. د افغانستان بانک وایي دوی هڅه کوي چې د کابل په بازارونو کې د ډالر پر وړاندې د افغاني ثبات وساتي. کته هم د افغاني پر وړاندې د ډالر د بای ټیټوالی مثبت خبرګونونه لري، خو کابل خاریان وایي تر اوسه د خوراکي او نورو توکو په بایو کې کوم بدلون نه دی راغلی. نورحال په دې راپور کې
د افغانستان په بازارونو کې د تمه خلاف د افغانۍ په وړاندې د ډالرو د بای راټیټل. د کابل د شاهزاده سرای د صرافانو ټولنه وایي چې د پنځشنبه په ورځ یو ډالر په 590 افغانۍ بدلید. د دغه ټولنې مرستیال حاجی محمد دادګل ازادي رادیو ته وویل
بر دفتن افغانی
د اوس لپاره افغانۍ ثبات پیدا کړي دي او ل یو سلو درویش نه نن 590 افغانۍ ته رسیدلی او تبادله شوې ده.
خود دې بدلون لامل څه دی؟ د افغانستان د مرکزی بانک ویان محمد صابر محمد ازادي رادیو ته وویل
په ولایتونو کې او په ځنګړي ډول په سرحدي ولایتونو کې د افغاني زیات ترویج او کارول په صرافي مارکیټونو کې د اصلاحاتو پیل اړوند ادارو سره په همغږي د اثرو د قاچاق مخنیوي په همدارنګه د بشري مرستو لپاره بازار ته د کافي ډالرو د راتلولو لپاره د سنتیاو برابرول د دې لامل شوی چې د افغاني ارزښت لوړ شي.
دغه بانک له افغانانو غوړي چې خپل ټول راکري ورکري په افغاني وکړي. خود کابل خار یو شمیر اوسیدونکو وایي کته هم د افغاني پر وړاندې د ډالر بیا راټیټه شوې ده، خو بیا هم د خوراکي یو نور ټوکو په بیا کې کوم بدلون نه دی راغلی. د کابل خار اوسیدونکو ایرج نعیمی ازادي رادیو ته وویل
په ورسته کې د ډالرو نرخونو راکته کې دوه خوشبيني پیدا کړي، خو لبد امرغه دلته چې کله هم د ډالرو نرخونه پورته زی نرخونه ورسره لوړیږي، خو چې راکته کېږي بیا غومر په نرخونو کته کې دوه باندې اثر نه پرې باسي. هله مداده چې حکومت د غستونز ته پام وکاو د ډالرو د نرخ راکته کې دوه سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو د نرخونو کنټرول ته هم پام وکړي.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ لپاره وروسته او په ځانګړي ډول په تیرو څو میاشتو کې د یو شمیر بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ بیا ډیره راټیټه شوې وه، تر دې پورې چې د افغانستان په بازارونو کې یو ډالر ان تر 125 افغانۍ پورې هم تبادله شوی دی. خو په تیرو دوه میاشتو کې د افغانۍ پر وړاندې د ډالر بیا کمه شوې.
ولسواکي
دوی د اړیکې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لار انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات تل سرسای د دوی غونډیتو پوزین نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ احمد تکالور تکتنه کړی
د نیویارک ټایمز ورسپانې په ورستۍ غنه کې یو مطلب خپور شوی چې سرلیک دی ل یو میلیون زیات خلک د اقتصادي سقوط لويره له افغانستانه تښتیدلی دي. په مطلب کې راغلی په داسې حال کې چې د خلکو د عوایدو سرچینې په وچیدو دي او لوګه چې د خلکو ژوند ګواهی په زیاتېدو ده. هر ورځ زرګونه افغانان د ایران او پاکستان خواته ځي. ورسپانې د نجف اخلاقی په نوم د یو شپږویشت کلن افغان خبرې راخیستې چې د یو قاچاقبر په مرسته ایران ته د تلو لپاره اوسمهال په زرنج ښار کې دی. اخلاقی د نیویارک ټایمز خبریالې ته ویلي دي چې د ته بله لاره نه وه پاتې او بیرته کور ته نشي ستنېدلی. نیویارک ټایمز زیاتوي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته چې طالبان واکمن شول افغانستان د اقتصادي کړکېچ کندې ته ولوید او ورسره میلیونونه افغانان چې لا دمخه لاس او خوله وو نور هم بېوزلې شول. بلې ورسپانې یو ایس ای ټوډی د امریکا د ولسمشر په نوم د کانګرس د غړو پر هغه لیک تبصره کړې چې له افغانستانه له امریکایي ځواکونو سره د همکارو افغانانو د ایستلو په برخه کې د چټکو اقداماتو غوښتنه پکې شوې. د کانګرس له اتیا زیاتو ډیموکرات او جمهوری پالو غړو پر ولسمشر جو بایدن غږ کړی چې د تخلیه پروسه چټک کړي او افغانستانه بهر د امریکا په پوځي اډو کې ډیر افغانانو ته د ویزو د ورکولو په برخه کې بیړه وکړي. پلیک که همدارز د بایدن له ادارې غوښتنه شوی چې لغیر حکومتي ټولنو سره نږدې کار وکړي څو د دې بهیر موثریت لا زیات کړي او دا خبره یقیني کړي چې د تخلیه په پروګرام کې شامل هغه کسان چې د ویزو غوښتن لیکونه یې نه دي منل شوي د امریکا د مهاجرت د ادارې پروګرام ته راجی شي. د متحدو ایالاتونو د کانګرس غړي دا غوښتنه داسې مهال کوي چې افغانستان له یو بشري بحران سره لاس ګریوان دی، اقتصادي له سقوط سره مخامخ دی، خلک له قحطۍ او د ژمي له سړو ځورېږي او ځینې یې له دې هېواده په وتلو دي.
د روزګان د عامې روغتیا په ریاست کې د پولیو د برخې مسولین وایي له هغه وروسته چې د پولیو واکسین مسجد په مسجد سوای نږدې او یا سلنه ماشومان د پولیو له واکسین څخه بې برخې دي. پر روزګان ولایت واکمن طالبان بیا خبر ورکوي چې د پولیو راتلونکي کمپاین ته به کور په کور اجازه ورکړي. نور حال به په دې راپور کې واورو.
واکسین خو نو اوس مسجد په مسجد سولې درمخ کوز پر کور
سمې ولا د روزګان ولایت د سرمرغاب د سیمه اوسیدونکو دي. د څلور ماشومان پلار دی او په ترینکوټ شار کې مستری خانه کوي. ازادي راډیو ته ویل چې له شاوخوا یو کال راهیسې ماشومان د پولیو واکسین نه دي ترلاسه کړي. دی وایي ماشومان ځکه د پولیو له واکسین څخه پاتې دي چې د ورځې سهار وختي شار ته ځي او ماشومان په کور کې پاتې وي، نو په کور کې بل نارینه نه لري چې ماشومان د پولیو د واکسین رضاکارانو ته مسجد ته ورولي.
واکسین خو نو اوس مسجد په مسجد سولې درمخ کوز پر کور وو، نو هغه چې زما کشنیان یوازې په کور کې دي نو هغه نه شي کولی چې مسجد ته یې راولي. ولې په دې چې راوي بس سبا به دا خلک ماته وایي چې د ستا معینه یا ما ولیده یا ستا کشنیان ما ولیده چې مسجد ته دغه راوستلي وو، ستا زامن راوستلي وو.
د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ شار اړوند د سپیدخار د کری یو بل اوسیدونکي امیر خان ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې ډېری داسې کورنۍ سته چې نارینه یې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال وژل شوي او سرپرستي یې ښځې کوي، خو کله چې د پولیو واکسین مسجد په مسجد شوی نو ماشومان یې د پولیو له واکسین څخه بې برخې شوي دي.
باید موږ د سرګردانۍ څخه خلاص وو، دوی باید هغه کسان ته اجازه ورکړي چې دوی دا واکسین کور په کور تطبیق کړي او دا واکسین د خلکو د کورونو ورسوي.
خو په اروزګان ولایت کې د پولیو د واکسین د کور په کور مخنیوي نه یوازې دا چې ماشومان د پولیو له دوه څاڅکي واکسین څخه بې برخې کړي، بلکې ورسره سلګونه ځوانان هم بیکاره شوي دي. محمد الله په اروزګان ولایت کې د پولیو د رضاکارانو له ډلې څخه دی چې اوس د پولیو د واکسین د کمپاین مسولینو له تیر یو نیم کال راهیسې له خپلې دندې شړلې دي.
موږ تقریبا 2400 نفر وو چې اوس د هغو جملې څخه 1200 نفر پاتې دي، ځکه نورګر د بیکاره سوه. دا پروسه داسې سوه چې موږ مخکې کور په کور پروسه وه، اوس پروسه تیار مشتانو پورې سوې ده.
د اروزګان ولایت د عامه روغتیا پریاست کې د پولیو د برخې مسولین هم دا مسله تاییدوي او وایي چې په دغه ولایت کې لا هم د طالبانو له لوري د پولیو واکسین ته کور په کور اجازه نه ده ورکړې. په دغه ولایت کې د پولیو د برخې مسول محمد نبی محمدی ازادي راډیو ته وویل له هغه وروسته چې مسجد په مسجد واکسین شوی نږدې اویا سلنه ماشومان د پولیو له واکسین څخه بې برخې دي. پر اروزګان ولایت واکمن طالبان بیا وایي چې د تیر حکومت پر مهال د پولیو د واکسین د کمپاین د کور په کور مخه د خپلو سرتیرو د خوندیتوب په مخه نیولې وه. د دغه ولایت د والي ویاند او د اطلاعات او کلتور رئیس محمد آصف ازادي راډیو ته وویل چې د اوس مهال د اروزګان ولایت د عامې روغتیا د ریاست او د پولیو د برخې له مسولینو سره ناستې کړې او هوکړې ته رسېدلې دي چې راتلونکي د پولیو کمپاین به کور په کور ترسره شي.
په تعصب سره چې زموږ یو تعداد ځوانان د همدې له امله بېکاره سوي وو، د عامه پوهاوي وروسته راتلونکې دوره په پام کې لرو چې ټول د پولیو ضد واکسینونه به په آینده کې کور په کور وي.
سره له دې چې ډېری کورنۍ تر هر ماشومه پورې د واکسین د رسولو د کور په کور د کمپاین غوښتنه لري، خو تېرې اونۍ په اروزګان او یو شمېر نورو سویلي ولایتونو کې یو ځل بیا د پخوا په شان جومات په جومات کمپاین وسو. دا فداسیال کې د چې د 2022 میلادي کال د فایل رئیس په افغانستان کې د پولیو کوم پیښه نه ده ثبتوي، خو په دغه ولایت کې روغتیایي مسولین خبر ورکوي کچيري د پولیو واکسین ته کور په کور اجازه ورنه کول سي یو ځل بیا په دغه کال کې هم د پولیو مثبتې پیښې ثبت شي.
اوس هم ستاسو پیغامونو یو څو پیغامونه راخلو.
د کندهار څنګه اړیکه نیولې ده او خدای دې چې دا ډېره زموږ پیغام شاست چې موږ ویل چې ولې زموږ د مایبینو پیسې نه ورکوي. دلته موږ د مشکلاتو سره مخامخ شو چې موږ راځو تاسو خپل کارتونه لرو کارتونه ورته ورو بیا موږ د طالبانو وایو چې دوی نشته باد راځي چې دوی نشته باد واسه بیا دوی نشته باد راځي ولې موږ ته پیسې نه راکوي. ګران ورور دا زموږ پیغام نه شرک چې دا مسلمانان یې واوري یا دې حکومت سره کې یا دې موږ ته خپل معاشره کې نه راکوي خو یا دې وروچو او ورته راکوي
د اوس لپاره هم دومره په نورو خبرونو کې به د ما همکاران در سره وي.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې نیمایي ته ورسېدو. دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د شوزو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استاذ ایرینا امیری په ټویټر کې ویلي چې د افغان شوزو د فعالانو د غیر عادلانه نیونو لړۍ باید ودرول سي. هغه د هغو راپورونو په عکس العمل کې دا خبره کړې چې ویل کېږي دوی شیدنه فعالان په کابل کې لا درک سوي دي. د ملګرو ملتونو یو جک پوري چارواکي وایي دغه سازمان په افغانستان باندې نږدې 115 میلیونه ډالر لري خو کار ورڅخه نسی اخیستی ځکه چې د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان باندې افغانیو ته تبادله کولای نسی. د بنگلاديش کرکټ بورډ نن اعلان وکړ چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د رواني فبروري په وروستیو کې د دریو یو ورځنیو او دوو شل اوره سیالیو لپاره بنگلاديش ته ولاړ سي. افغانستان او بنگلاديش سیالي به د مارچ میاشتې تر لومړیو پورې دوام کوي. بلخو د افغانستان تر 900 کلونو کم عمره لوبډله نن په نړیوال جام کې د دریم مقام ګټلو لپاره له استرالیا سره مسابقه کوي. دغه مسابقه د افغانستان پر وخت مازیګر 15:30 بجې پیلېږي. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې نن د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې د منظور پښتین پر قافلې د ډزو او د غورځنګ د یو غړي د جوبلې دو پر ضد مظاهره کوي. غورځنګ د اعلان وروسته له هغه وکړ چې په وینا یې تیره چهارشنبه د بلوچستان په قلعه سیف الله کې د غورځنګ پر موټرو دزی وسوي او د پاکستان پولیسو تایید کړی چې د خیبر پښتونخوا په نوښار کې په یو وسلول برید کې دوه سرتیري وژل سوي او دوه ژوبل دي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوریدلای سي. خو تر هغه مخکې اوري چې د 2022 د کال د ژمني اولمپیک لوبې نن د چین په پلازمینه پیکینګ کې پرانستل کیږي. چین هیله مند دی چې د دې مراسمو له پرانستلو سره به د کورونا وبا له خپرېدو او په چین کې د بشري حقوقو له سرغړونو د نړیوالو پام په بل واړوي. د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا، کاناډا، جرمني، استرالیا او ځینو نورو هیوادونو دغه لوبې تحریم کړي وای چې په چین کې په بیساري ډول بشري حقوقو تر پښو لاندې ایسوي. زنګړی ډول په شینجن یالات کې د اویغورانو او د دوی په تیر د نورو لژکایو مسلمانانو د مسابقو د پرانیستو د مراسمو په پیل کې د چین ولسمشر شی جینګ پینګ به د نړۍ د نږدې شلو هیوادونو د مشرانو کوربه وي. په دوی کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم شامل دي چې هیواد د ډیپلوماټیک بایکاټ او د سپورت سیاسي کېدل غندلې دي. پوتین چې هڅه کوي له چین سره خپل اړیکې پراخې کړي لوي دي سره د اوکراین پر سر کړکیچ چې زیات څه وایي. روسیې خپل شاوخوا یو لک سرتیری د اوکراین له پولو سره ځای پر ځای کړي دي. ولادیمیر پوتین به په دسمبر میاشت کې د ټلیفوني مکالمې پر مهال شی جینګ پینګ ته د ګران دوست خطاب کړی و.
روغتیا د ژوند شتمنۍ،
صحت او زندګي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. نن د زړه د ناروغیو، د زړه د درېدو، د رګونو یا شریانونو د بندېدو پر ناروغیو خبرې کوو. لکه د نورو ناروغیو په څیر په افغانستان کې هم ډیر خلک د زړه د درېدو له امله مري. زړه د بدن هغه مهم حیاتي عضو ده چې په خپله فعالیت کوي. د زړه ناروغي اکثرا په ویل کېږي په لوړ عمر لرونکو کسانو کې زیاته ده. لکه د نورو ناروغیو په څیر تر ډیره د زړه د ناروغۍ مخه هم نیول کېدای شي که په ژوند کې مناسب وړ، یعنی ډیر سبزیجات او میوه خوړل شي، له ډیرو غړو څخه ډډه وشي او ورزش وشي. نور به د زړه د ناروغیو متخصص ډاکټر چې د خبرونې ته مرابلله پری رڼا واچوي. په کابل کې د حیات روغتون د زړه د ناروغیو د ډپارټمنټ مشر او د زړه جراح ډاکټر سید خالد راشد زموږ میلمه دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته خلاص. ډیره زیاته مننه.
السلام علیکم. الله برکاته. تاسو ټول اوریدونکو ته
ډیره مننه کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله او په دې مهمه موضوع په دې مهمه ناروغي لموږ سره په دې خبرونه کې برخه اخلي. ډاکټر صاحب په پایل کې اوریدونکو ته وایي چې د زړه حمله څه ته وایي؟ اکثرا چې موږ خبرې کوی پلانای د زړه د حمله له کبله مشو، یعنی زړه ودرید، دا څه ډول حمله ده او کله په یو انسان راځي؟
ډیره زیاته مننه نوري سمترم، یو ځل بیا تاسو نه مننه کوم تاسو د تخنیکي ټیم نه د ازادي راډیو نه په عمومي شکل باندې چې دا مهم ناروغي ته چې اوس تقریبا په دنیا کې ډیر زیات انسانان د دې د وژنې خپل ژوند له تاسو څخه وخت ورکاو تر څو زموږ خپل ولس په دې ناروغي باندې پوه شي او د وقایي او د ځان ساتنې په اصولو باندې عمل وکړي. د زړه توقف یا د زړه ودرېدل د زړه د حملې په نوم باندې دي. موږ دوه قسمه حملې لرو، یو د زړه اني ودرېدل دي. د زړه اني ودرېدل د کاري کارس په نوم باندې دي، هغه جدا خبره ده. او یو خپل د زړه حمله ده. د زړه حمله چې دا د زړه عضلاتو ته د وینې د نه رسیدو د وجې نه یو حالت رامنځته کیږي چې په هغه کې زړه نشي کولای وجود ته وینه ورسې، او د زړه عضلات چې په هغه کې زړه یو دمی ډول باندې خپل فعالیت لا څور کوي، او یو ته د زړه حمله وایو. د زړه حمله چې دا هغه د زړه د عضلي مړکیدل دي، د هغه ته د وینې د نه رسیدو د وجې نه، او د هغه د وجې نه د زړه توقف هم کولای شي. یعنی د زړه توقف د دې د زړه د حملې د وجې نه رامنځته کیدل شي. د زړه حمله عموما د دې سبب چې دی هغه د زړه هغه شریانونه یا رګونه چې هغه خپل زړه ته وینه ورکوي، او د زړه عضلات هغه اروا کوي او تغذیه کوي، دا هغه بندش دی. دا بندش دا مرض د بندش دی، دا ډېر اوږد وخت اخلي چې تر څو هغه د زړه پر رګونو کې دومره تغیرات رامنځته شي چې هغه بیا تنګي، او بل اخر یو عالی شکل باندې کله چې د وینې یو پرنشوي ککرال تر رسیدي، نو هغه یا په مغز کې تولیدېږي، نو دا د زړه درک د اني باندې دوه سبب کیږي او د زړه حمله رامنځته کیږي.
نو د زړه د حملې لپاره چې کوم خطرې عوامل دي، هغه کې د ټولنا لوی خبره چې دا هغه یو د کورنۍ تاریخچه ده، یعنی په ارسی ډول باندې په وجود کې د څه دغه موجود وي چې د چا په کورنۍ کې والد صاحب، دغه نیکه، دغه مور، دغه کاکاګان یا ماماګان څو د زړه تکلیف لري، نو هغه کې درې شي دغه په ارسی شکل باندې ته انتقال کی. دوهمه غټه مسله چې دا د زړه د حملې د دغه د ارمان څخه کېدل لپاره هغه د شکرې ناروغي ده. هغه کسان چې د شکرې ناروغي لري هغه باید خپل شکر کنټرول وساتي، ځکه چې دا په وګد محل کې د زړه د حملې او د زړه د حملې د ارمان څخه کېدل سبب ګرځېدلی شي. دریم شی چې دا هغه په فزیکی لحاظ باندې د فعالیت سر تر سوال دي، یعنی هغه خلک چې هغه اکثره د سیوزي فجر کې چیزې په ذهن ناشتي ورزش نه کوي، ګرځيږي نه، دا یو بل عامل دی د زړه د حملې درمسته کېدلو. څلورم عامل چې دی نو هغه د غیر صحی خوړو دي چې هغه د دې سبب ګرځیدل شي. مثلا هغه خوړو چې هغه په خپل ترکیب کې خواږه او غوړ زیات لري، اغه عمدتاً د زړه د ناروغي او سبب ګرځیدل شي. دغه شان د زیات مالګي استعمال اغه د زړه د حملو او د زړه د ضعف کېدلو سبب ګرځیدل شي. نو دا اغه څه دي؟ د دې سره پنځم شی خطر، د خطر عامل چې دی پنځمه نقطه، اغه زهني سټرس او فشار دی. یعنی اغه خلک چې اغه په زهني ډول باندې د فشار لاندې او یا ژوند د سټرس کړی چې اغه په معمولي خبرو باندې غوسه کیږي او ژوند خپل تنکړی، نو اغه هم د زړه حملې سبب ګرځیدا شای، هم د زړه د حملې سبب ګرځیدل شي. اغه علائم چې موږ ته خودل شي، یعنی کې دي چې دا د زړه حمله وي، لومړنۍ خبره اغه د سینې داسې درد دی چې اغه د فعالیت سره، د خوځیدلو سره، د ودرېدلو سره، د تک سره، په زینه کې د خطر سره زیاتیږي، د یو شاقه کار سره، د درون وزن د اوچتولو سره اغه زیاتیږي، نو دا د زړه د حملې سبب ګرځیدل شي. دا د زړه د حملې عارض او نه خده. دویم دا چې څوک د ضعفیا احساس کوي، چې نه شو چې تولې په ناڅاپي ډول سره د سیو حالت سره مخ کیږي، سر په ګرځي او استفراغ ورته راځي، سړه خوله پر راماتي، د سي درد چې هغه ژامته څټتا او چپلاستا وګیتا هغه خبريږي، دا کېدل شي د زړه حملې. او یا هم ناڅاپي نفس تنګي پیدا کیږي او انسان د تنفس د مشکلات سره مخ کیږي، دا هم د زړه د حملې یو نخښه کېدلی شي. نو دا د زړه د حملې نخښه دي او دغه اوامل
تاسو د نه خونې خانو له آیا پسړو خزو کې دغه نه خنې یو ډول دی لمخې چې یو چاته خبر ورکوي چې زړه تکلیف لري یا زړه حمله پی راځي.
او او دا نه خنې خاني دواړو یو قسم دی، خو خزي چې دی هغه سړی چې دی نسبت خزو ته زیات پدې مرز باندې اخته کېدلی شي، چې سړي په دوی کې زیاته ده. خو د دې سره څنګه بل مهمه خبره چې دغه انداز چې کله کله مثلا د شکرې ناروغان چې دی هغه مونږ هغه د سایلنت اسکیمیا وایو، یا خاموشه د شریان خاموشه ناروغي، هغه د درد احساس نه کوي، مرزي پرمختللې مرحله ته رسیدي خو هغه په ځان باندې نه خبر. نو د دې وجنه هغه څوک چې شکرې په ناروغي باندې د وګړو وخت لپاره اخته دی، هغه باید وخت وخت باندې د زړه معاینات خپل وکي، د سترګو معاینات او د پښتورګو معایناتو کې چې ته په دې مرز باندې اخته شوی.
بله کوربدان یو اوریدونکو دی د برواخلو مهرباني ځان راو پیژنې دی ازادي رادیو د روغتي خبرونه ده. مهرباني.
السلام علیکم محترم نوریاس نوری صاحب، سلامونه ونی کې لې تاسو محترم ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته وړاندې کوم.
کوربدان زلمل ول صاحب خبرونه ته خره غلاست متخصص ډاکټر زموږ دی زړه دی ناروغي او متخصص ډاکټر سید خالد راشد نصب پختنه لري. مهرباني.
نو خالد راشد صاحب نه ما پختنه ده چې دا هر هغه څوک چې دا د زړه تکلیف لري یا د زړه حمله پی راځي، د دې لپاره فزیکی فعالیت څومره ضرور ده؟ مثلا د وګرځي ورزش وکي سپورت وکي، او خبره ده دا د دې لپاره هغه خواړه مهم کوم چې د ټګټه ورسي. دا یو لنډ پښتنه مې و محترم نوري صاحب.
مننه کور ودان. اتمن پښتنه به موریدلې وي، دوه پښتنه مطرح کړې وي که په هغه باندې رڼا واچوي. مهرباني.
ها د اول د زرمرواس په دغه نه پښتنه به شروع.
مهرباني.
د زړه ناروغي سپورت یا ورزش کول چې دی هغه د زړه ناروغي په مخنیوي کې ډیر عمده رول لري، خو کله کې د زړه درګونو ناروغي رامنځته شوي وي نو بیا په هغه صورت کې د ورزش کول شاقه کارونه کول چې دی هغه د زړه د حمله سبب ګرځیدلی شي. یعنی په هغه صورت کې بیا احتیاط وکړ دی د خپل ډاکټر سره نږدې نه چې د هغه د رګونو ناروغي ولیدل شي چې په کم کچه باندې ده، او هغه ته بیا په هغه کچه باندې د شاقه کار او د ورزش او د سپورت ویل شي. بخانه غواړم. نو دا شاخه کارونه چې دی هغه په هغه صورت کې چې زړه ناروغي او مثلا رګونه بند شوی دی یا تنګ دی، په هغه صورت کې د زړه دغه برزي غوښتنه د اکسیجن او د وینې، لیکن متاسفانه د رګونو تنګوالي د وجه نه غوړت نشي رسیدلی، نو دی وجه نزله چې دی هغه د حمله سره مخ کېدلی شي. او په تراغی چې د زړه ناروغي نه وخی شوی نو د وقایې په اسبابو کې یو عمده سبب چې دی هغه د ورزش او سپورت هغه به سره ورسول شي. د خوړو پر اړتیا باندې زرمولاسه پښتنه وکړله، خواړه خو ډیره زیاته مهمه پښتنه ده. مخکې ما ویل چې هغه خواړه چې قندیات او خواږه لري او غوړ لري دا غنه باید کوشش وشي ځان وساتي. د مالګي کموالی چې دی دا ډیر زیات ضرورت دی چې مالګه په خوراک کې کم استعمال شي، او هغه خواړه چې هغه ویتامین ای او ویتامین سی لري چې دا انټي اوکسیدانت مواد لري، یعنی هغه مواد لري چې هغه نه غوړي چې په وجود کې ځینې مواد چې دي هغه په زهري مواد باندې بدل شي او فری رادیکلز په دې شان بدل شي، چې په هغه کې تازه میوجات او تازه سبزیجات ټول شامل دي، خصوصا هغه چې هغه ویتامین سی لري لکه د سیتروس خاندان دي، روميان دي، شین مرچک دي، د دې سره څنګه د سلاد څومره شایان چي دي، میوجات ټول هر ډول میوجات چې دي هغه د زړه دغه لپاره خدي. نو په کوشش دا وکړو چې موږ په خوراک کې سبزیجات، تازه سبزی غزيات نسبت غوښه او خوګو او غوړو ته.
یا وریدون کایدای د برواخلو خیر. مهرباني ځان راو پیژنې لکه زموږ متماس نه ولې او څه پختنه لري.
ورحمت الله وبرکاته. اول تاته او بیا د تاسو میلم ډاکټر صاحب ته سلامونه نیکېلې، او بیا وریدونکو ته د زړه ناروغي په ارتباط باندې څه پختنه مترلو ده. زه خپل څه کله دا فزیکی کار کوم زړه می ډیر رپیږي، ډیر یې داس می کوي چې نه باید کینه منور کار نسم کولای، ډیر ته نشي ټکان کوي. آیا ډاکټر صاحب نه دا هله وسې په سره نه مېره تو چې زه چې کوم او چاري هم نه لرم سره یو ای چې دا چا او کته راته.
بله ډاکټر صاحب، داز مونږ اوریدونکو یو چې په واتس اپ لاره راته پیغام پریخي او اتمن د هغه ستونزمو واوریدله. مهرباني.
بخنه غوالم دا واز ډیر تتو ما سی ونه شو ریدل
دی اوریدونکو ویلو چې زګ چکل کار کوم فزیکی کار کوم لکارم کوم زړه مې رپیږي او بیا مجبور چکینم یعنی ډیر زړه سړی کیږم او زړه درپیدا دومره چاغم نه یم وای الاتس دی
او د زړه ناروغي چې دی هغه څو قسمه ناروغي دی یو د زړه درګونو ناروغي دی د دې سره څنګه د زړه د والونو ناروغي دی په کم عمر کې عموما د تلويخ خلانه په خته عمر کې څو چې فاميلي تاریخچه مثبت نه دی دغه د پاره د زړه درګونو ناروغي د پاره په هغه کې کله کله د والونو ناروغي ډیر زیات پیدا کیږي د زړه د وال ناروغي چې دا هغه هم د زړه فعالیت کمزورې کوي او انسان چې دی هغه د یو خوانه د نفس تنګي سره مخ کیږي د بل خوانه ډیر زستړی کیږي ډیر زستړیا چې د زړه د ناروغي یو عارض دی نو دغه ورور ته زموږ توصیه ده چې څومره زر کولې شي هغه د زړه یو مرکز ته مراجعه وکړي او یا د څه وروختون د چلته زړه ډپارټمنټ موجود دي تر څو د هغه مربوطه معاینات وشي او دا غنه روسه به ولیدل شي چې زړه کې کوم فرق نه موجود
دی زلي په ماشومان کې پټې ربیا د زړه بټنونه په منس کې سوري وي کله دا سوري په د وخت په تیرې دو سره کوچني کیږي یا بیرته ځان راټولوي تړل کیږي ځینې همداسې پاتې وي آیا فکر کوي چې دا وروچ دا ویلې په غټانو کې هم دایم کان شته چې کوچني سوري پاتې وي تر ډیره وخت پورې
بالکل د زړه ناروغي چې دی عمدتاً په دریو لویو کټګوري باندې موږ ویسو یو د زړه درګونو ناروغي دی یو د زړه د والونو ناروغي دی چې عموما د انتانی ناروغي په بیس او په اساس باندې موږ کیږي او دریم د زړه ولادي ناروغي دی د زړه په ولادي یعنی هغه ناروغي چې په د ولادت ماشوم چې زیږي کې د مور د رحم نه ځان سره راوړي هغه ناروغي چې د زړه د سوري ناروغي ډیره مشهوره ده چې موږ خلک د زړه سوري وایي چې د زړه د جوفونو په منځ کې کمی پردی دي نو هغه نه یې بند شوی دا پردی کله کله پخپل بندي کې په او اوایلو کې د ژوند په لومړی وختونو کې کله دا بیا پاتې کیږي چې پاتې شي نو دا بیا خصوصا دوه سایر لري یا دا چې زړه متاسفانه دغه د وجې نه د ادمي کفایي خواته زی فیل کیږي او زړه خپل کار د لاس ورکه یو ماشوم چې دی په یو د سیمه رسمانه اوړي چې هغه بیا تداوی سین نه لري سګو کې تغیرات رامنځته کیږي او کله چې سګو کې تغیرات رامنځته شو شونو کې بیا د هغه د وجنه بیا عملیات هم فائدنه نه کوي بیا د مرزان ته عملیات نه توسي کیږي دوی ورکول کیږي او تر یو محدود وخت پورې دوی ژوند دي او تر څو چې ژوند دي د واخلي او یادم دا ناروغي چې دی دا سوري دا پاتې کیږي په کاهلانو په غټانو کې نورې څه تاسو پوښتنه وکړئ غټانو کې وی کنه بالکل په غټانو کې دی بیگانه تیر شپه مونږ یو عملیات لره د زړه یو اته تلويخ کلنه خور مریض و میرمن و هغه د اته تلويخ کال په عمر باندې دغه پزړه کې سوري او هغه الحمدلله خطر بیم شو مریض موسخه دی یعنی تر اته تلويخ کال نو پوري او تیر هفته ماته د غور ولایت نه یو مریض راغلی چې هغه پینځاو یا کال عمر لره هغه د زړه سوري لره یعنی دی وخت پورې نو ممکن ده چې دا د خو په هر صورت سره د زړه دغه معاینات چې دی هغه مونږ ته د ارڅخی چې تکلیف په کوم ځای کې دی او څه تکلیف دی
مننه ډاکټر صاحب مخکې مو پوښتنه کوله د شریانونو دی وینې دی غوټه کې دو معمولا تاسو مخکې هم ډیرو نورو ډاکټرانو چې مونږ د خبرونه تر بلل ویل کېږي چې د پاپانسان کې ډیر زیات چې ځکه چې د خلک معمولا سالم خوړنه خوري ډیر غوړ خوري څومره دا ناروغي عام ده په افغانستان کې چې شریانونو کې غونه وینې غوټه کېږي
د زړه د شریانونو ناروغي چې دا په نړۍ کې خو دومره عام ده چې په نړۍ کې هر کال کې 13.5 میلیونه انسانان د زړه د ناروغي او د زړه او د رګونو د ناروغي د لاسه خپل ژوند له لاسه ورکړي یعنی دا کورونا چې د دې پیړۍ لوی حادثه و د تر اوسه پورې 6 میلیونه شاوخوا څومره کسان وړي دي خو لیکن موږ په کال کې 13.5 میلیونه انسانان چې هغه د زړه د رګونو د ناروغي د لاسه خپل ژوند له لاسه ورکړي نو په افغانستان کې تیر کال چې وزارت صحت عامه یا د عامه روغتیا وزارت چې کوم ارقام وړاندې کول سره د دې چې په افغانستان کې ټول خلک شفاخانو ته مراجعه نه کوي سره د دې حقیقت چې په افغانستان کې زمونږ معلومات هغه کره نه دي او ټول خلک سپتیږي نه د ریکارډ مسله د ډیټا او د ارقامو خبره ده خو بیا هم د عامه روغتیا وزارت چې کوم ارقام وړاندې کړل په ټولو کې د ټولو نه لومړی نمبر وژن کې ناروغي شو هغه د زړه د رګونو ناروغي و یعنی په افغانستان کې دا اوس عام شوې ده متاسفانه
بلی کور ودان مننه یو اورین کې دی دابو وورو
بلی نوري سلام سلامونه قبول ک سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
قاری صاحب خبرونه ته خره خلاص
ما ډاکټر صاحب څه دی پوښتنه دی اوله پوښتنه خو میرداد نوري صاحب چې د زړه ناروغي یا تکان د زړه یا عمله د زړه یا دریدل د زړه دا پښین پرم اړه لري کنه لري او پزوانی کې څنګه یې پزړش کې څنګه یې د عمله او دومره پوښتنه می داد موږ په دیني کتابونو کې دا لوستل دي چې دا زړه اویا رګ لري او دا اهم رګ مهم رګ د زړه چې دی دا وچین رګ دی دا په قران کې مسته دا وچین رګ کله زړه ودریږي بیا دا نور رګونه کار نه ورکوي دغه پر دغه باندې که ډاکټر سوي نو کوي رونا واچي چې د طبي لحاظ او دیني لحاظ څومره تطابق سره لري
مننه قاری صاحب پښتون پښتنه مو واوریدل شو بل اوریدونکو تخنیک هم کاروي نشته ده ډاکټر صاحب مهرباني دې قاری صاحب پښتون پښتنه مو واوریدل
او د قاری صاحب مننه دوی خو قاری صاحب پښتنه وکړه چې زړه ټکان او زړه امراض او ناروغي دا د سن پورې تعلق لري کنه بالکل د سن سره دا تړل شوی معاملې ده ما مخکې ویل چې د زړه درې ډول ناروغي دي د زړه د شریانونو ناروغي چې کوم دي دا مستقیما رابطه د زړه د انسان د عمر سره لري عموما دا ناروغي د څلوېښت کلنۍ نه ښکته عمر کې ډېرې زیاتې نادرې او کمې دي او د څلوېښت کلنۍ نه په پورته عمر کې دا پیدا کیږي ځکه د زړه شریانونه چې بندیږي دا یو اوږده پروسه ده کې دا د 15 نه تر 30 کالو پورې وخت اخلي چې په زړه په شریانونو کې ترسوب کینی او بل اخره د تنګښت د تنګېدو سبب ګرځي او اراز را پیدا کوي دوهمه خبره چې قاری صاحب محترم د وطن پر اړتیا باندې وکړه چې د سی ورګ قرآن کریم کې غټ ویل شوی دی نو یو خدای چې دینی مراجع مونږه صحیح تفسیر کو نو بیا هغه د ساينس سره په هیڅ ډول په ټکر کې نه دی بلکې د کائنات رب چې هغه د ټولو شانو خالق دی هغه په هر څه خپويږي او دغه خبره د ټولو نازیات رښتیا وین کده په ځل کې درې عمدره ګونه دی غټ یو رګ چې دی نو هغه د لیفت انټیریر ډیسندنګ ارټری یا د چپ خوا یو رګ دی چې هغه د زړه زیاته برخه تر 70% پورې هغه د زړه برخه ایرواکي او غیته وینه ورکي نو کله چې دغه رګ بندي کی بیا په دغه صورت کې بیا د زړه حمله ډیره زیاته خطرناک وي نسبت نورو ته مونږ د زړه د رګونو د خلاصولو لپاره دوه پروسیجرونه په مخ کې لرو یو پروسیجر چې د سټنت پی سی آی یا انجیوپلاستي ورته وي چې زموږ عوام خلک وته سپرنګ چول وي نو دغه سپرنګ چول یا سټنت چول یا انجیوپلاستي دا چې دا یو سات پروسیجر دی د بند زړه نخلاصيږي د رګ دلاره نه یو سپرنګ چول کیږي او دوهم چې دی د زړه خلاص عملیاتونه دي نو دغه عمدرک چې کله بند شوی یو بیا خصوصا په لومړی برخه کې بندي دغه په دې اساس باندې موږ فیصله کوو چې آی د زړه خلاص عملیات وکړو او کنه کچرته د زړه غټ رګ ال ای ډی دا پکې نو کاکړ په دې مرز باندې نو وخت شوی نور ارغونه وخت او بیا په دې صورت کې موږ خلاص عملیاتونه نه کوو بلکې صرف سټنت یا سپرنګ چو
بلکې هم دې موضوع کې تم شو دغه رګونه شتا صورت اچوي د زړه هغه غټ رګ ته معمولا د پخو په پخو کې وای چې دغه سي رګونه شتا د اضافي چې له هغه ځنه راخلې او زړه ته وصل کوي کپتی باندې لکټر رڼا واچو
او دا خو چې دا زړه رګونه چې تل بندیږي نو د انجیوګرافي چې وشي انجیوګرافي یو معاینه ده چې موږ د داخې کم رګ 2% په کم ځای کې بندي او د هغه په حساب باندې موږ سکور لرو نو هغه سکور یا نمرې ولا ورکو د هغه نمرو په حساب باندې کې 20 نه کمی نو موږ سټنټ باید واچو کله 20 نو تېګ نو په هغه صورت کې موږ باید خلاص عملیات لرل شو یو خبره چې زه غواړم اساس د رادیو دلار نه ټول ولسته وکم او هغه باید په دې خبره پوي شي متاسفانه د ټولو میدانونو غونډې د طب میدان د شي خلک بکشتري د بدبختانه چې هغه د خدمت په ځای باندې زیات بزنس او کاروبار طرف ته توجه کړي نو کله چې جغرافي کېږي هغه بیا و چې سپرنګ سپرنګ اچو ځینی وخت سپرنګ نه چول کېږي ځکه تاسو ډیره خبر او کړه سپرنګونه بیا بنديږي خصوصا د شکر په ناروغانو کې د شکر په ناروغانو کې خبردار چې هغه خلاص عملیات خواته لړ شي نو خلاص عملیات کې نو خلک باید پدې پوي شي چې صرف سپرنګ اچول چې دی هغه حلاره نه ده بلکې موږ ځکه سپرنګ شپږ میاشتې وروسته یو کار وروسته بندېدلی شي په ځینې ځایونو کې خلاص عملیات چې دی هغه جایز نه وي او هغه په ځای باندې باید سپرنګ واچول شي چې دا بیا ډاکټران دا فیصله کوي د زړه خلاص عملیات کې موږ د پخو نه رګ اخلو په پخو کې وریدونه دي یو وګد رګ دی چې د ګریټ سفینس وین په نوم باندې دی او دا د سپوغ زونه شروع کیږي د پوندې پورې رسیږي ډیر اوګد پروت برانچونه او شعبات او څنګه ورکی خو لیکن ډیر اوګد دغه رګ نمنګ عموما استفاده کو او کله چې دا رګ منګ روبا سنوال ته نور رګونه بیا شته چې د وینې جریان چې هغه د لاندې نه د پخو د لاندې نه زړه به تر انتقالې دغه شانې په سینې د سینې په داخل کې د سینې منګ تاسې د سینې برخه چې دا داخل خواته دلته یو رګ دی چې موږ کله سینه خلاص کو او د سینې اډوکې چیري کو دا غن روسته بیا په داخل کې یو رګ دی د لیفت انټرنل میموري الټری یا د لیما په نوم باندې موږ هغه لیما رګ چې هغه مرو باسو او هغه نن بیا د پیون په هیڅ باندې استفاده کو او په دې شکل باندې الله جل جلاله انسان په خولي شکل پیدا کړی دی د هغه رګ کار چې دی هغه بیا نور دغه د څنګه رګونه شته چې هغه دندسه ترسي او انسان په هغه حساب باندې مشکل سره مخ کیږي او دغه ستونزې هم حل کیږي
بلې ډاکټر صاحب څو دقیقې وخت نه لرو که په دې برخه کې راته وایي چې د زړه د ناروغیو د مخنیوي لپاره اوس په خپل په داخله افغانستان کې څومره د درملنې یا د علاج امکانات شته تاسو هم په دغه الحیات روغتون کې هم دې برخه د زړه د ناروغیو د ډپارټمنټ مشر یاست امکانات څومره ډیر زیات شوي دي چې په داخله د افغانستان کې د زړه د ناروغیو درملنه وشي د ناروغانو
د زړه د ناروغیو په تداوی کې یو خو وقایده چې عموما وقایده لپاره صحی تعلیماتو ضرورت ته متاسفانه په هغه کې پوره کار نه دی شوی او یو د اګاهی یا کمپاین ته ضرورت چې هغه بیا بیا وشي راځو د زړه د ناروغیو د تداوی په بخش کې په خصوصي سکتور کې په دې تیر او څو کلونو کې الحمدلله کافی لا سرولن افغانستان لري د زړه متخصص تخصصي مراکز جوړ شوی په خو به د یو انجیوګرافي لپاره خلک تل بهر ته وس الحمدلله هغه زیات دی او یوازې زمنګ په مرکز کې د ورځې څلور پنځه قسم ته انجیوپلاستیکي کې سټنټ چول کیږي او هغه انجیوګرافي کیږي د دې سره څنګه د زړه خلاص عملیاتونه په افغانستان کې دغه تصور نه کید خو هغه الحمدلله اوس سر ته رسیدي او خلکو په خدمت کې د ولس په خدمت کې الحمدلله ډاکټران شته په کابل کې مختلف مراکز دي په خندهار کې شته په هرات کې جوړ شوی د انجیوګرافي مراکز البته د خلاص عملیاتونه هغه اوس پر صرف په کابل کې کیږي په یو څو مراکزو کې د دې سره څنګه د ټول نه مهم شی چې هغه د بشري قوې موجودیت او چې الحمدلله اوس موږ بشري قوې لرو په دې مورد کې یو یوازینه غټه ستونزه چې موږ لرو په کابل کې د دولت په سطح باندې وزارت صحت عامه یا د عامه روغتیا وزارت صرف یو شفخانه لري د ابن سینا په نوم باندې او هغه متاسفانه چې هیڅ کیسه مسائل نه لري هیڅ کیسه مسائل نه انجیوګرافي لري نه انجیوپلاستي لري نه غوي خلاص عملیاتونه تل کیږي د دې سره څنګه د تحصیلات علمي وزارت د قلبي وعایب نوم باندې یو مرکز چې د نن نه لس کال بخا هغه دولت جوړ کړي او اغستې په ډیر لوړ قیمت باندې متاسفانه د غلاګانو او د خلکو د دغه د وجنه چې د ملي شتمنۍ ته چا دغه نه درناوی نه کړی ول شوی هغه مرکز بغیر د ایکونا نور هیڅ نه لري هیڅ شي نه کیږي د مریضانو سره نو په دولتي سیټ اپ کې لکه ستونزې شته چې موږ کوشش دا کوو چې هغه هم د ولنټیر او د رضاکارو فعالیتونه په جمع باندې فعال او ساتلې دا اوس هم موږ مختلفو جهاتونو سره په جریان کې یو دا غوښ سره مرسته وکړي شو دا مراکز موږ فعال کړو خصوصي سکتور هغه الحمدلله فعال دی
ډیر مننه کور ودان په کابل کې د الحیات روغتون د زړه د ناروغیو د ډپارټمنټ مشر او د زړه جراح متخصص ډاکټر سعید خالد راشد چې په دې خبرونه کې مو را سره برخه واخیسته او د زړه د ناروغیو په اړه مو اوریدونکو ته معلومات ورکړل د درملنې پر لارو چارو غږیده او د غرض موږ د اوریدونکو پوښتنه مو جواب کړی کور ودان له تاسو ټولو هم مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل او له تاسو بخنه غواړو چې مو هڅه کړی وي او درته نوبت نه وي رسیدلې د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنې خبرونه مانو ریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته یو لاله په دې هله چې له بشپړې روغتیا څخه برخمن ووسی
دا امکان نست چې پر دې بازار بیا ਸਾਰ ਮਾਰੂ ਯਾਰ چی پر ہوش پک لگا یار آزم عقل میں اڑاڑی چی پر ہوش پک لگا یار آزم دائم کانست چی پر دے بازار بٹا پیار آزم کدی پس بنا پھل گئی مور رمزباتا تم سہار شڑنے ماشام گا پیار آزم لکھائی تم سہار شڑنے ماشام گا پیار آزم